آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو ورستې خبرونه درته وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼوري ستاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګونه وهي. پر خبرونه ز عاشق الله رحیم زوی وایم. افغان چارواکي هیله مندي چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشي. په همدې حال کې د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د خوندي ساتلو لپاره پر افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې غږ کړی دی. تمه کېږي چې غونډه به نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسلز کې پیل شي. په قندز ښار کې وضعیت عادي شوی دی. خلک او موټر په دغه ښار کې ګرځي را ګرځي. امنیتي مسؤلین وایي چې د افغان ځواکونو وسلوال طالبانو ترمنځ جګړه د ښار بهر په جنوب لویدیځ څنډه کې روانه وه. د قندز ښار تر نیولو وروسته امنیتي ځواکونو په ښار کې خپلو ګزمو او کور په کور پلټنو ته هم ادامه ورکړې وه. افغان ځواکونه د هلمند خانشین ولسوالۍ نه ووتل. ولایتي مقامات وایي چې امنیتي ځواکونو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د لنډې مودې لپاره له خانشین څخه په شاتګ کړی، خو زر به بیرته دغه ولسوالۍ ته افغان ځواکونه ستانه شي. له دوشنبې راهیسې دا په هلمند کې تر ناوې وروسته دویمه ولسوالۍ ده چې د افغان دولت له لاسه وځي. ملګرو ملتونو د امریکا او روسیې نه غوښتي دي چې د سوریې د اوربند پر سر خبرې د سره پیل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا د سوریې په سوریه کې د اوربند پر سر د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو غوښتنه وکړله. د ښاغلي بان د دې غوښتنې نه وړاندې امریکا د روسیې سره په دې حقله خبرې ځنډولې وې. بان کی مون په فرانسې کې خبر اعلان ته وویل چې د همدې مسلې په حق لبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د روسیې د جګپوړو چارواکو سره په بروکسل کې وګوري. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په سوریه کې د سولې د راوستلو لپاره د سوریې سره کومه نوې تک د روسیې سره کومه نوې تګلاره نه لري، خو د واشنگتن هڅې به روانې وي. د ایران د فضایي ادارې رئیس محسن بهرامی وایي ملک دې ته علاقمندي لري چې د ناسا سره همکاري وکړي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
محسن بهرامی نن د سه شنبه په ورځ وویل چې په نړۍ کې زیاتره د ناسا پروګرامونو ته ګوري، نو طبعاً موږ علاقمندي لرو چې همکاري وکړو. محسن بهرامی وویل د ځمکه په مدار کې چې څوک نیوي معنا دا چې ملک نشته او رقابت نشته. په تیر دوبی کې د نړۍ د قدرتونو سره د تاریخي اتمی موافقې د امضا کولو رئیس دا اول ځل دی چې ایران دغسې علاقمندي څرګندوي. بهرامی وایي د همکارۍ موافقه یوازې د دې دوه هیوادونو د رهبرانو په موافقې پورې تړلې ده. ایران د ډیر وخت راهیسې د ځمکې په مدار کې د مصنوعي سپوږمیو د اچولو لیوالتیا لري چې د طبیعي آفاتو د مخنیوي لپاره تیاری ولري. امریکا او ملګري هیوادونه یې اندېښنه لري چې د همدغه ټکنالوژۍ نه د اوږده واټن د توغندیو د جوړولو لپاره کار اخیستل کېدای شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. د فزیک د نوبل جایزه د برتانیې دریو ساينسپوهانو وګټله. د فزیک د نوبل جایزه سکل د متحده ایالاتو دریو پروفیسورانو ته ورکړ شو چې اصلا په برتانیې کې زیږیدلی دي، خو اوس د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې پروفیسوران دي. دغو دریو پروفیسورانو ډیوډ جیتوسلز، اف ټنکن هلدانی او جی مایکل د جامد موادو د کیفیت په حق له تحقیقات کړي دي. د رویټرز خبری ایجنس د نظامی منابعو له قبل رپورت ورکړی چې شمالي کوریا د توغندیو دغه تازه پرمختګونو دغه کمونست رژیم د وسلو په شلکلن مسابقه کې د جاپان نه مخکې کړی دی، او جاپانی چارواکي اوس متيقن نه دي چې د امریکا د مرستې نه پرته به د شمالي کوریا د تاروزی حمله دفاع وکړي شي کنه. د جاپان د پاوس یو قومندان ویلي دي چې شمالي کوریا دومره په چټکۍ پرمختګ کړی چې هیڅ پیشبینی نه کېدلی چې وکړی شي د بالستیک د توغندیو د دفاع سیستم دی ولري. په سوریه کې په هوایي بمباریو کې د اسلامي ډلې یو لوړ رتبه مشر چې د دې کال په شروع کې د القاعدې نه بیل شوی و وژل شوی دی. د فتح الاسلام جبهې چې پخوا د النصر په جبهې مشهور و ویل دي چې ابووال فرایی المصري هغه وخت وژل شو چې د ادلیب د ایالت په شمال ختیځ کې په موټرو یې د بم وچول شو. او وروستۍ خبر دا چې نن په متحده ایالاتو کې د جمهوري رئیس د کاندیدانو مرستیالان مناظره کوي. مناظره د شپې په 9 بجو پیل کیږي. درنډونکو داول د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په داسې حال کې چې دمشق ته څیرمه د حکومت طرفدارو قواوو او جنګیالیو ترمنځ سخته جګړه شوې ده، متحده ایالات په سوریه کې د اوربند په حق له د روسیې سره ځکه خبرې وځنډولې چې روسیه په سوریه کې په ملکي سیمو باندې بمباریونه لاس نه دی اخیستی.
له ګواښلو وروسته عمل امریکایي مقاماتو په کراتو ویلي وو چې کچیر روسیا د سوریه په حلب کې خپل بمباری بندې نکړي، نو دوی به له روسیې سره د اوربند په تړاو خبرې وځنډوي.
روسانو که همدې اونۍ کې په اورښتون برید کولو چې موږ ولیدل، څرګنده کړه چې خپله حمله نه بندوي. تاسو پوهیږئ چې روسیې سره په خبرو کې زموږ موقف ډېر روښانه و، هغه دا چې بشري مرستو ته لاسرسی ممکن شي او شخړه پای ته ورسیږي. بالاخره پوه شو چې د روسیې سره مشترک هدف ته نه رسیږو.
متحده ایالاتونو تر هغه وروسته له روسیې سره مذاکرات بند کړل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره له امریکا سره په وسلو کې د پلوتونیم د نه استفادې اړوند دوه اړخیزه موافقه وځنډوله. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې مسکو به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سوریې په شخړو کې دوه مهم ښکېل هیوادونه په داسې حال کې خپلې خبرې ځنډولې دي چې د دوشنبه په ورځ دمشق ته نږدې سیمو کې د بشار الاسد د ځواکونو او مخالفو جنګیالیو ترمنځ مرګونې نښتې شوي دي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر د روسیې د بمباریو په اړه د اندېښنې تر څنګ له امنیت شورا غوښتي چې د سوریې په تړه کوټلی ګام پورته کړي.
لا هغه وسلو څخه استفاده چې پراخ اثرات لري، په ځانګړې توګه په عامه ځایونو کې د اور غورځونکو وسلو استعمال، زموږ ژوره اندېښنه ده. عالي کمشنر ټولو حکومتونو د متعارفو خاصو وسلو کنونسیونو غړو ډلو چې په هغه کې روسیه هم شامله ده یادونه کوي چې دوی په جدي توګه په عامه ځایونو کې د بمباریو پر مهال د اور غورځونکو وسلو له استفادې څخه منع دي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو 12 ورځو کې یوازې حلب کې 302 تنه وژل شوي چې 106 تنه یې ماشومان دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان مشهور پښتون هنرمند، سندرغاړی او فلم جوړونکی جمال شاه چې اوس د پاکستان د نېشنل کونسل فار آرټس مشر هم دی، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د کلتوري اتشه ښاغلي عبدالرحمن حبیب زوی سره په کتنې کې ژمنه کړې ده چې دی به افغانستان ته ځي، اولته به د افغانستان هنرمندانو او هنري قشرونو سره خپل رابطه ټینګوي، همکاري به ورسره کوي او خپلې تجربې به بیانوي. زموږ همکار مطیع الله عابد د ښاغلي جمال شاه سره مرکه کړې ده.
ډېره مننه محترم جمال شاه صاحب، د پاکستان د آرټ د ملي ادارې د مشر په توګه تاسو مبارکي وایو، او د افغانستان د سفارت لخوا تاسو سره ملاقات شو، هغوی د نه څه غوښتنه درلودې، ستاسو د مقام نه څه غوښتنه وکړه، ستاسو نه څه هیلې درلودې د افغانستان حکومت په نمایندګۍ چې حبیب زوی صاحب درغلی وو؟
بغیر راغلی وو مبارکي ته ډېره مننه، او مقصد دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلتوري ایکسچینج وشي، او په موسیقي کې یا په انځور کې ماول ولې نه، بالکل په سترګو ډېر ښه خبرې وي. بیا به خپل د فلم ذکر ورته وکړو، د اطلس ماول دا فلم وایي چې په افغانستان کې ولګېږي، په دې چې دا فلم چې دی د اکسټریمزم خلاف دی، د پزیت کې دی، نو هلته په افغانستان کې د خلکو دپاره ډېر ریلیونټ شوی او خلک به خوش شي.
جمال شاه صاحب، افغانستان ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، جنگونو په وجه باندې کلتور ته، هنر ته، آرټ ته تاوان رسیدلی. تاسو په دغه مقام کې یاسته، د پښتون په توګه سخت او سره همکاري کولای شئ؟
زه خو په هر سطح باندې همکاري کول غواړم، او د ډېرې مودې سره مونږه کارونه کړي دي. دا ما منځ سری دا خو ما اوس ځان سره دی په پلیټفارم باندې اکثر د افغانستان هنرمندان شي، هغوی هلته نمایشونه کول او کار کله چې ما دلته څه دغه کړی دی، فیس آف یو ډېر لوی